إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اورن مومنان ټول انسانانو ته معلومه ده چې هر انسان کوشش کوي چې د خپل صحت ژوند او پرمختګ لپاره ډول ډول کوششونه کوي. یعنی دا چې یو انسان ته چې کله مریضي او ناروغي پیښ شي نو دغه انسان په هر قیامت چې وي دا د خپلې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره او د دې لپاره چې خپل یو هوسا او د ناجوړۍ څخه خلاص د تکلیف څخه خلاص ژوند وکړي ډول ډول لارې چارې په کار اچوي ډول ډول مصرفونه کوي آن تر دې چې په هر قیامت چې وي دا خپل تکلیف ایسته کوي او خپل ژوند لاسته راوړي. د ژوند د بچاولو او د ژوند د ساتلو لپاره انسان په بیلو بیلو مرحلو کې مصرفونه کوي په بیلو بیلو مرحلو کې تکلیفونه ګالي د ده د ناجوړۍ د له منځه وړلو لپاره یا د ده د ژوند د بقا لپاره یوازې دی په فکر کې نه وي بلکې ټول قریبان یا اکثره قریبان یې ورسره ستړي وي اکثره قریبان یې دا فکر کوي چې داسې لارې چارې پیدا کړي چې د ده ژوند وژغوري د مرګ څخه اخلاص کړي د تکلیفو او ناجوړۍ څخه اخلاص کړي او یو هوسا ژوند وکړي. یوازې د ناجوړۍ د له منځه وړلو لپاره نه یوازې د ژوند بچاولو لپاره نه بلکې د یو عزت ژوند د هوسا ژوند لپاره هم انسان ډول ډول تکلیفونه پر ځان تېروي. ټولو خلکو لیدلی دی یو کس د کور څخه په کلونو کلونو مسافر وي د سفر تکلیفونه خواري زحمتونه نابلدي بدخوابۍ ستړیاوې پر ځان ګالي د دې لپاره چې څه پیسې پیدا کړي او بیا راسي په خپل کور کې هوسا او آرام ژوند تیر کړي. د پیسو ګټلو لپاره په کور او په بیبان کې کم وسایل چې په کار لري په لاس کې لري کم فکرونه چې په د ده په خیال کې راځي هغه ټوله په کار اچوي خو پیسې ګټي او هوسا ژوند کوي. اوس نو هغه تکلیفونه چې یو انسان یې د هوسا ژوند لپاره تیروي هغه لارې هغه طریقې دا چې بیانوي او په ټولو کې فکر وایي ډېر وخت غواړي چې انسانان ډول ډول تکلیفونه او خواري او زحمتونه پر ځان تیروي ډول ډول لارې چارې په کار اچي فقط د دې لپاره چې هوسا ژوند وکړي. د ناجوړۍ د له منځه وړلو لپاره خو دغه مال هم مصرفوي او د ژوند بچاور لپاره خو بیخي مال مصرفوي او کچیر دا ورته ثابت سي چې زه مرم نو د ده چې څه مال و هستي د ټوله مصرفوي بیا هم د خپل ژوند پرانیسي. د دې صدا معلومه سوله چې ژوند ډیر قیمت بها شی دی. ژوند دا یو ډیر لوی نعمت دی چې انسان هر څه ورته پرېږدي مال ورته مصرفوي زحمتونه تکلیفونه پر ځان تېروي څه چې د ده په اختیار او په فکر کې دي دا ټوله په کار اچي ژوند په بچاووي ژوند په ساتي. د دې څخه دا معلومه ده چې ژوند ډېر بهترین شی دی او دا د انسان په فکر باندې دا ژوند بهترین شی نه بلکې په حقیقت کې هم بهترین شی دی. راسي وګورو په خپل ژوند کې په خپل فکر او په خپل سوچ باندې د ژوند لپاره یو ډول نه یو ډول لاره پیدا کو چې په هغه باندې د ژوند بهتري ثابته سي. تاسو وګورئ دا ژوند هغه وسیله ده کچیر دغه وسیله د انسان څخه الله واخلي د دنیا ټول طبيبان
د دنیا ټول ډاکټران چې سره را یو ځای سي انسان ته یوه دقیقه ژوند نسي ورکولی. د دې صدا معلومیږي چې ژوند دا یو داسې ګوهر دی، یو داسې غمی دی چې په ټوله مځکو آسمانو کې د انسان سره نسته. دا نعمت، دا ګوهر، دا یوازې د الله سره سته. الله یې چاته ورکوي؟ الله څوک وژني؟ الله چاته ژوند ورکوي؟ دا بهترین نعمت، دا بهترین او نایاب ګوهر او دا قیامت بها نعمت، دا یوازې د هغه حقیقي لایزال ذات سره سته، د انسانانو سره نسته. که چیرې هغه حقیقي او لایزال ذات وغواړي چې د یو چا سره ژوند واخلي چې د تمام جهان طبیبان او ډاکتران سره یې را یو ځای سي، بیا هم یو چا ته یوه دقیقه یوه ثانیه ژوند هم نسي ورکولی. معلومه خبره ده چې ژوند لوی نعمت دی. نو دا چې هم عقل دا ثابتوي چې ژوند لوی نعمت دی، او هم نقل ثابتوي چې ژوند لوی نعمت دی، هم د انسان فکر او دماغ دا ثابتوي چې ژوند لوی نعمت دی. هر انسان که هغه پوه وي، که هوښیار وي، که لوی وي، که کوچنی وي، که نر وي، که ښځه وي، ټولو ته دا معلومه ده چې ژوند لوی نعمت دی. هیڅوک دې ته حاضر نه دی چې دغه نعمت چا ته ورکړي. که د لوی څه پوښتنه وکړي هم دغه نعمت ورکولو ته حاضر نه دی. که څوک ورته وایي چې زه تا مړ کوم، وایا هیڅکله نه. که ځوان وي، که سپینږری وي، که لوی وي، که کوچنی وي، که پوه وي، که ناپوه وي، که عالم وي، که بې علمه وي، ټولو ته د دې نعمت ارزښت معلوم دی، او هیڅوک دې ته حاضر نه دی چې دغه نعمت ته لاسه ولا ورکړي. حقیقت دا چې ژوند لوی نعمت دی. دا نعمت الله ته، الله عز وجل و انسانانو ته ولا ورکړی دی. هغه لوی باچا، هغه لایزال ذات چې دا نعمت یې چا ته ولا ورکړی دی، د هغه لایزال ذات استازی، د هغه لایزال ذات رسول او پیغمبر چې د انسانانو لپاره را لېږلی دی، او د هغه لایزال ذات پیغامونه او ویناوې یې تر انسانانو را رسولی دی، د هغه لایزال ذات استازی ژوندی، یعنی هغه څوک چې دا نعمت لري هغه یې هم ښولی دی، او هغه څوک چې دا نعمت نه لري هغه یې هم ښولی دی. څنګه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرمي: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. عن حضرت صلى الله عليه وسلم فرمي: وإنسان تخشى پوهيجة چه جوان لوي نعمت تي تجوان دي پيجن جوان دي فقط دي توي چه سافك شزي ورازي تجوان دي. يا عن حضرت صلى الله عليه وسلم فرمي: وي هاغا چوك چه دخبل رب او د حقیقي لایزال خدای ذکر کوي، او هغه څوک چې د حقیقي لایزال ذات ذکر نه کوي، دا په مثال د مړه او د ژوندي دی. یعنی څوک چې د خپل رب ذکر کوي هغه په مثال د ژوندي دی، او هغه څوک چې د خپل رب ذکر نه کوي هغه په مثال د مړه دی. دا خبره نو حتما جنو خلقو ته ناآشنا معلومیږي. هغه خبره خو هر چا ته معلومه وه چې ژوند لوی نعمت دی. هغه پوه ناپوه، عالم و ناعالم، نر و ښځې، لوی و کوچني، ځوان و سپینږیری، ټولو ته معلومه وه. خو دا خبره ظاهرا یو څه نابلده معلومیږي چې یو انسان ژوندی دی، خبرې کوي، ګرځي و راګرځي، خوراک و څښا کوي، بجېږي، ویشیږي، او د الله ذکر نه کوي. ان حضرت صلی الله علیه وسلم دې ته مړ ویلی دی، دا یې د ژوند خاوند نه دی بللی. څنګه نه دی ژوندی؟ او هغه څوک چې ذکر کوي هغه هم دغسې انسان دی، هغه یې ژوندی بللی دی. دا په دې وجه باندې چې ژوند یو پانی ژوند دی، یو دائمي ژوند دی، یو د خوند د ډک ژوند دی، او یو د تکلیفونو زحمتونو ډک ژوند دی. یو په روشنایی کې ژوند دی، او یو په تور تیاریکي و ظلمت کې ژوند دی. یو د زړه د خوشحالۍ ژوند دی، یو د دغت او د ګرم ژوند دی. ښه ژوند هغه ژوند دی چې دائمي وي، د څو ورځو لپاره نه وي، په دې ټوله پوهېږي. ښه ژوند هغه دی چې رڼا ته وي، په تکه تیاری توره تیاریکه کې چې د یو څوک اچولی وي، د هغه ژوند نه دی ژوند. ښه ژوند هغه ژوند دی چې د خوشحالۍ او د زړه د خلاصوالي ژوند وي. هغه ژوند ستړی دی چې د دل تنګۍ، زړه تنګۍ، خوابتۍ، تیغات، د ګرمونو ډک ژوند وي. تاسو ښه متوجه سئ. یو څوک چې د الله ذکر کوي د هغه په زړه کې نورانیت پیدا کیږي، د هغه په زړه کې خوشحالي پیدا کیږي، یو څوک چې د الله جل جلاله ذکر کوي د الله رضا ترلاسه کوي، د خپل حقیقي خدای معرفت ترلاسه کوي. څوک چې ذکر د الله کوي د حقیقي ذات د حقیقي رب د رضایت په وجه باندې دائمي د جنت ژوند ترلاسه کوي، نو دا رشته هم ژوندی. او یو څوک چې ذکر نه کوي هغه د خپل رب څخه لرې کیږي، په زړه کې تنګي پیدا کیږي، د دنیا هر څومره نعمتونه چې ولري بیا هم یو ډول ګرم او دیغت باندې مخ. تاسو وګورئ د دنیا په پرمختللو هیوادو کې چې د ژوند ټول اسباب و وسایل برابر وي، که چیرې د هغو انسانانو څخه پوښتنه وسي دا تشه اوازه نه ده بلکې دا حقیقت دی چې هغه د دې خپل ژوند څخه تنګ دي، یو ډول د ګرم او د دیغت و د تیاریکي احساس کوي. د تیاریکي ژوند ژوند نه دی، د ګرمونو ډک ژوند ژوند نه دی. یو څوک چې پر زړه باندې ګرمونه راوړي 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 ډېر داسې وي چې بیخي ځان خپله وزړی مړی کړي. ښه ژوند دا دی چې د زړه روشنایي وي، د زړه خوشحالي وي، نورانیت وي. څنګه نورانیت وي؟ نورانیت هغه وخت نورانیت پیدا کېدلی سي چې ته یو وار پر دې سلسله ولاړ سه، ته یو وار د الله ذکر شروع کړې او ته د الله جل جلاله ذاکر بنته جوړ سه، پر هغه مهال باندې بیا ته دا کشفولی سه چې د الله جل جلاله په ذکر کولو کې څنګه روشنایي ده او زه څنګه مخکې په تورو تیارې کې کوم. کله چې ته د الله ذکر شروع کړې، د الله معرفت ترلاسه کړې، د الله رضایت ترلاسه کړې، بیا تاته معلومیږي چې سبحان الله د الله په ذکر کې څومره خوند دی او د زړه خلاصوالی د زړه خوشحالي څومره ډیره ده. او که ته د الله ذکر نه کوې، غیر ذاکر بنده یې، ذکر نه کوې د الله، د الله نوم نه یادیې، نو ټول عمر به په ګرمو کې حتما به یو وار د مال ګرمي، بیا به د دکان ګرمي، بیا به د کور، بیا به د اولاد، بیا به د ناجوړۍ یو ډول زړه تنګي دیغه توره تیاریکه به وي. ته ورسئ وار پر هغه طریقه باندې ولاړ سه، بیا به دغه تیاریکه او هغه نورانیت درته معلوم شي. ګوره د الله ذکر شروع که، د الله ذاکر بنده شروع جوړ سه. کله چې ته د الله ذاکر بنده په رښتیا جوړ سوې، هلته چې کم نورانیت دی، کمه خوشحالي ده، کم د زړه خلاصوالی دی، کمه روشنایی ده، هغه چې ته ووینې بیا به تاته معلومه سي چې یقینا زه مخکې په تورو تیاریکۍ کې وم، په تیاریکۍ کې وم، په د زړه تنګۍ په حالت کې وم، د ګرم او د مصیبتو ستونزو په حالت کې وم. دا به درته معلومه سي. کله چې درته معلومه سوه، نو بیا به پر هغه مهال باندې چې تا روشنایي پیدا کړل، د الله رضایت یې پیدا کړي، نو یو دائمي ژوند ته به هم وصل سي، هغه دائمي ژوند چې هغه هم په جنتونو کې دی، په داسې نعمتونو کې دی چې په دنیا کې انسان د هغو ټولو نعمتو فکر نسي کولی. او د دې خبرې شاهدي الله هم ادا کوي. الله عز وجل فرمایي: الله بذکر الله تطمئن القلوب. ای انسانانو، که چیرې تاسو د ګرمونو او تکلیفونو څخه ځانونه خلاصول غواړئ، که تاسو د ناخوالو څخه ځان خلاصول غواړئ، که تاسو د تیاریکۍ او د زړه د شکوکو او تنګوالو څخه ځانونه خلاصول غواړئ، نو د الله په ذکر کې اطمینان د زړه دی، زړه آرام کوي. زړه کله آرامیږي؟ هغه وخت آرامیږي چې خوشحاله سي، په نوراني ځای کې سي، د سکون او د آرامتیا په ځای کې سي، د ټولو تکلیفونو ناخوالو ستونزو څخه خلاصي، نو بیا زړه آرام کوي. نو ستاسو د زړه آرام د الله په ذکر کې دی. د الله ذکر وکړه، د ټولو شان ایسته کوي. د الله قول هم د دې خبرې شاهدي کوي. مګر دوی خبرې ډېرې مهمې دي پر هر انسان باندې. لومړۍ خبره دا چې ذکر کول خو بهتر کار دی، او په ټولو ذکرونو کې افضل د ذکر لا اله الا الله محمد رسول الله. دا د اذکار او د ذکرونو بهترین ذکر دی، او ډیر احادیث هم د دې ذکر په فضیلت کې راغلي دي، او په قران کریم کې هم د دې ذکر د دغه ذکر یعنی د لا اله الا الله یادونه په ډیرو آیاتونو کې سوی ده. نو څوک چې دا بهترین ذکر کوي، نو د دې لپاره دوه شیان ډیر مهم دي. یو شی دا مهم دی چې هر انسان دا ذکر کوي، په کار دا د خپل عقیده صحیح جوړ کړي، د اهل سنت والجماعه چې کومه عقیده دا پیدا کړي، سوار الله سوا کال د دې پاک دین کیږي چې الله جل جلاله بشریت تر استولې دي سبا لابد سوار الله سوا کلونه د دې سوار الله سوا کلونه په اوجدو کې بشمار انسانانو قرباني د دې دین د ساتلو لپاره کړی دي علماء ولیکنی کړی دي په کلونو کلونو ای مزدون نو استریاوی د احادیثو دراجه مکول لپاره کړی دي او په زرهاو په ملیونونو او پاکو بهادرو انسانانو د دې جن د ساتنې لپاره خپل پاکي وینې توی کړي دي او زندانونو خلکو کاټ کړي دي لیکنې سوي دي ستړیا او زحمتونه ګالل سوي دي نو دومره قرباني دومره تکلیفونه الله جل جلاله ضایع نه بیایي هغه حقیقي دین حقیقي عقیدسته او تر قیامته پورې به هم پاتې وي. خو د دې دین لپاره ستر ستر دشمنان شته، ستر دشمنان په انسانانو کې هم سته، په شیطانانو کې هم سته. انسي شیطانان هم کوشش کوي چې د دې عقیدې څخه لرې پاتې دي چې د خلکو په ذهنونو کې ډول ډول داسې عقیدې رواج کړي چې هغه د حقیقت څخه لرې وي، د هغو عقیدو په وجه باندې خلک ګمراهان کړي. او جیني شیطانان هغه هم داسې سته چې د انسانانو عقیدې خراب کړي. نو دا دوه دشمنان چې انسه شیطانان دي، جنی شیطانان دي، هغه د دې دین د خرابولو لپاره ډیر کوششونه کړي دي او دوی ډیر کوشش دا کړي دي چې د یو چا عقیده خراب کړي، ځکه عقیده چې دا مرکز دی، که مرکز له منځه ولاړې نور پرو او څانګې هم ځي. عقیده چې دا بنیاد او بیخ د درخت دي، کله چې بیخ د درخت وچ شي شاخونه خپله وچی شي. نو په دې وجه باندې ډول ډول عقیدې په خلکو کې رواج کړي دي. هر مؤمن مسلمان لره دا پکار ده چې سی عقیده پیدا کی، د باطلو عقیدو څخه ځان وساتي، د خرابو عقیدو څخه ځان وساتي. هر مؤمن مسلمان باندې دا فرض ده چې زما عقیده جوړول دا خو حتمی کار دی، د خپل مسجد ملا ته ورسي، استاد ته ورسي، په کلي وشار کې یو عالم ته ورسي او ورته ووایي چې ماته الله ابدي ژوند را جوړوي، زه چې سهار او ماښام لمونځونه کوم، روژې نیسم، خیراتونه کوم، زکاتونه ورکوم، ذکر کوم، د دې ټولو شیانو بنیاد که خراب وي نو خو دا زما عبادتونه پایده نه کوي. د کلي د ملا صاحب څخه پوښتنه وکړي چې ته دا زما عقیده وګوره، زما خپله عقیده ازده ده که مې نه ده ازده، زما عقیده څه شی ده؟ اوله عقیده څه ته وایي؟ او بیا که عقیده زه وپېژنم، زما عقیده ازده ده که مې نه ده ازده. دا د هر فرد مسؤلیت دی، که نر وي که ښځه وي، که لوی وي که کوچنی وي، ټولو بالغو انسانانو ته، البته کوچنیان دا مکلف نه دي، خو اولیاء او مشران ته دا مسؤلیت شته چې عقیدې ورزده کړي. د ټولو څخه سوال کېږي، ستا عقیده ازده ده؟ ستا عقیده صحیح ده که غلطه ده؟ تا عقیده پېژنې؟ ښه، که ستا عقیده خرابه وه، دا تا چې 10 کاله 10 کاله 50 کاله لمونځونه کړي دي، دا ټوله بې ځایه ولاړه. که ستا عقیده خرابه وه، ستا روژې، حجونه، زکاتونه، خیراتونه، ذکرونه، دا ټوله بې ځایه ولاړه، د ژوند ټوله عبادت دي بې ځایه ولاړې. ولاړ څه که ځوانې که سپین ږیری یې، پلار عقیده ازده که. عقیده ډیره مهمه ده. د چا چې عقیده صحیح عقیده زده نه وي، یا یو عقیده خو لري البته عقیده یې غلطه وي، د دا سړي نه هیڅ عمل ځای ته نه ځي، هیڅ عمل یې نه قبلیږي. نو زه ډیر ټینګار پر دې باندې کوم، تر هر څه مهمه عقیده ده. ته چې هر څه کتابونه زده کوې، تر هغو ټولو کتابو مخکې ور عقیده زده که، ځکه چې عقیده جوړه سول ټول عمل نتیجه ول ورکی. که عقیده جوړه نه وي، هیڅ عمل نتیجه نه ول ورکی. ځوانانو ته هم دا خطاب دی، سپینږرو ته هم دا خطاب دی، ښځو ته هم دا خطاب دی، که نر دي که ښځه دي، ټوله دې عقیده وپېژني چې عقیده څه شته. بیا چې وپېژندله، دا معلومه کړي چې زما عقیده صحیح ده که غلطه ده. که غلطه یې اوسله صحیح، که اوس لا وخت د چارې دی، که دې اوس صحیح نه که ټول ژوند به دې عبادتونه هم کړي، اخر به کافر مړ سوی، عمل به دې هم هېڅ نه وي. که صحیح عقیده وه خو پر ټینګ سه، که باطله عقیده وه اصلاح یې که ازده یې که عقیده. دا شی ډیر مهم دی. ذکر خو یو څوک ژوندی کوي، ذکر خو انسان حقیقي ژوند ته بیایي، خو دا شی پکښې مهم دی چې عقیده به یې ازده وي، عقیده به یې صحیح وي. دا خبره ډیره مهمه ده. هر مؤمن مسلمان چې ژوند غواړي، د ژوند لوی او ستر نعمت غواړي، ذکر دي کوي، ذکر هغه وخت نتیجه لري چې عقیده یې صحیح وي. عقیده که توازن سی عقیده څه ده؟ سی عقیده نو بیل بحث غواړي. یو ورځ به مستقل بیان پر دې موضوع باندې کوو چې صحیح و باطل عقیده سره وپېژنو. خو لنډه طریقه یې دا ده
چې ولار څه د مولوی صاحب څخه د عقیدې پوښتنه وکړه که بیخي د عقیدې په اړه هیڅ معلومات نه لري. دا یو شی. دوهم مهم شی دا دی که چیرې ته حقیقي ژوند غواړې، دایمي ژوند غواړې، د خوشحالۍ ژوند غواړې، د روشنايي ژوند غواړې، د تیاریکۍ او زړتنګۍ او ګرمو او زحمتو څخه ځان خلاصول غواړې، ذکر کوه. د ذکر لپاره دوهم مهم شی دا دی چې ته نیک اعمال هم وکړې، او نیک اعمال دا هغه وخت بلل کېږي چې ته د الله ټول فرضونه ادا کړې، دا نیک عمل دی. د ټولو حرامو شیانو څخه ځان وساتې، دا نیک عمل دی. دا شان درته مهم دی، بلکې دا شان در باندې فرض دی. هر مؤمن مسلمان ته دا لازمه ده چې فقط او فقط دا شان معلوم کړي چې کوم شیان پر ما باندې فرض دي، زه باید ادا کړم او طریقه د ادا یې زده کړم. دا فرض عین دی. دومره قدر علم فرض عین دی چې فرض شیان څوک وپیژني او ادا یې زده کړي، او دا پر هر مؤمن مسلمان باندې فرض عین دی چې حرام شیان وپیژني. دا ډیر ګران کار نه دی، بلکې ډیر اسانه کار دی. یو څوک چې د یو څو شپو ژوند لپاره کسب زده کړي، 15 کاله شاګردي کوي، نجاري زده کړي، 15 کاله شاګردي کوي، خرادي زده کړي، مستری خانه کوي، د موټر انجینیرینګ او هغه ساختمان د انجن دا زده کړي، د دې لپاره چې بیا دی ترمیم کړي، د برق د ترمیم کاری لپاره کلونه کلونه خواري کاش، د عامه ساختمانونو د نقشه د ډول او ډیزاین لپاره ډول ډول کوششونه کوي. نو فقط ته فقط دا خو ډیر اسانه کار دی چې دغه زده کړي، دغه کارونه په یو کوچنۍ کتابچه کې د ځانه سره ولیکي چې کوم شیان پر ما باندې فرض دي. لمونځ را باندې فرض دی، روژه را باندې فرض ده، حج را باندې فرض دی، زکات را باندې فرض دی، سیعه عقیده را باندې فرض ده. سیعه عقیده بیا مرکز دی د نورو څلورو دپاره. که چیرې سیعه عقیده نه وي، دا څلور شیان پیدا نه لري. نو دا چې لمونځ را باندې فرض دی، زه لمونځ په څه ډول باندې ادا کړم؟ ور په دې کې خطرونه سته. خطرونه دا دي چې فرض شیان او حرام شیان دا زده سي، ځکه که چیرې یو شی پر یو چا باندې فرض دی، دی وایي دا نه دی فرض، په دې کې د کفر خطره ده. بیا چې دی هر څومره ذکرونه کوي، هغه فایده نه لري، ځکه دی به خبر نه وي، ایمان به یې تللی. یو حلال شي ته به حرام ویلي، یو حرام شي ته به حلال ویلي، دا لو خبره ده. د اعمال به یې زده وي. یو مؤمن مسلمان چې ځي مسجد ته، سهار د خواږه خوب څخه پورته کېږي، په یخ کې ځي او یا په ګرمۍ کې ځي، او دس تازه کوي او ستړیا ګالي، چې لیرې مسجد ته، هلته بیا مسجد کې انتظار کوي چې مولوی صاحب راسي، بیا په جماعت لمونځ کې دغه وخت پر ځای کوي، ستړیا ګالي، بدخوابي ګالي، یخو ګرمي ګالي، او چې خالي لاس را روان، خو ډېره بدبختي ده. داسې یو عمل یې په دغه ګرد اعمالو کې ترسره کړی چې لمونځ یې په فاسد سوی دی، نه یې په خبر، ځکه دوامداره چې د یو چا هره ورځ لمونځ فاسدېږي، دا به د یو چا څه حال وي. یا یو کس دی د جېجې څخه په لکو روپۍ مصرفوي، حج ته ځي، نو د حج ادایه څه اسانه کار نه دی. لیرې مسافري ده، د مال مصرف دی، ستړیا ده، د وخت ضایع کېدل دي، مسافري ده، پردیسي ده، د کور څخه لرې والی دي، دا ټوله تکلیفونه یو چا ګاللي، هغه یې نتیجه نه یې ولور کړه. یا زکات دی، محبوب ترین مال دی، یو څوک یې مصرفوي، هغه نتیجه نه یې ولا ورکړې. یا روشه نیسي، او پر ځان باندې تنده، لوږه، تکلیفونه، زحمتونه، ګالي او تیروي، هغه نتیجه نه یې ولا ورکړې. دومره قدر عمل زده کول چې د ادا خو سیسي، دغه پر هر مسلمان باندې فرض ده. او که دغه شی نه وي زده، او د کسب لپاره یې په کلونو کلونو خواري کښلي، نو بیا به دا بنده د الله څخه په کومو سترګو رحم غواړي چې د الله د رضایت لپاره یې یوه هفته وخت نه یې تیر کړي، او د دنیا د څو شپو لپاره کلونه وختونه تیر کړي وي. دا بیا د افسوس خبره ده، دا بیا د بدبختۍ خبره ده، دا بیا د پښیمانۍ خبره ده. دین ډېر اسانه دی، دا اعمال زده کړه ډېر اسانه دي، ډېر لږ وخت غواړي. فقط شل دقیقې یا لس دقیقې چې په څلورویشت ساعته کې یو څوک وخت ورکړي، یوه مسله یې زده کړي، لا به هم په یوه کالو دوه کالو کې ټول اعمال زده وي. د خبرو حاصل ده چې دا دوه شیان ډېر مهم دي، لکه د عقیدې زده کړه او د اعمالو زده کړه. الحمدلله نن بیا ډیر اسانی هم راغلی دی. هغه اسانی دا دی چې پا پہارا جب بانی د دین د ذکر لپاره مختلف مختلف کتابونه استه کچیر څوک وخت نه لري چې د مولوی صاحب سره وویني یا هر ورځ د مولوی صاحب سره رسیدګی نه سی کولای یو ساده پښتو کتاب چې واخلي هغه ټول مسائل پکې زده کولای سي تاکید په اړه کوم کتابونه استه د لمانځه د زده کړې په اړه هم کتابونه استه د روژې د زده کړې په اړه هم کتابونه استه د حج د زده کړې په اړه هم کتابونه استه د زکات د زده کړې په اړه هم کتابونه استه او د حرام کارو د پیژندلو لپاره د ګناو د پیژندلو لپاره هم کتابونه استه نو چې په هر اړه کې کتابونه وي نو بیا ستا لپاره څه غم دی څه تکلیف دی بیخی کولای سي چې په ډېره اسانۍ باندې دین زده کړې خو یوه خبره ډېره مهمه ده هغه دا چې هر مؤمن مسلمان ورور چې کله یو کتاب مطالعه کوي نو یو وار دې د یو معتمد عالم سره مشوره وکړي چې دغه کتاب زه مطالعه کوم آیا دا کتاب کې خو به داسې مسائل نه وي چې هغه زموږ د اهل سنت والجماعت څخه خلاف پک شي وي آیا په دې کتاب کې خو به داسې د عقایدو بیان نه وي سوی چې هغه زموږ عقیدې ته تاوان وي نو د دې لپاره ما ښکاره مثالونه لیدلي دي ډېر تکړه تکړه خلک ذهین خلک مې لیدلي دي چې هغه د مشورې پرته کتابونه مطالعه کوي اخر کې د هغو عقیدې خرابې سوي ولې کم کتاب چې دی ګوري په هغه کې ډول ډول دلایل لیکلي دي دوی چې هغه دلایل ګوري د هغه دلایلو تر تاثیر لاندې راسي ور واوړي هغه باطلې عقیدې ته ور واوړي همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر کړی چې تاسو تورات مه ګوري تاسو انجیل مه ګوري ځکه تاسو چې هغه کارونه کتابونه ګوري یا د نورو دینونو کتابونه ګوري دلته شیطان هم ستا زړه ورجلبوي ورکشیی دي چې ورکشه کړلې بس وایخسلې دریاب ته ورغوټه کړلې بیا ځان نه سي خلاصولی ولې هرې ګناه ته شیطان یو څوک ورکشي شیطان هم ویني چې دا ناروا کار دی دا تاواني کار دی بیا یې هم کوي خو شیطان یې ورکشي نو که چیرې تا داسې کتاب په لاس دله درسي چې په هغه کې غلطې عقیدې وي یا غلطې مسائلې وي او تې مطالعه کې تا تر تاثیر لاندې راولي واښه نو د دې خو کوم ځای غلط دی دا خو داسې ښه ښه دلایل ویلي دي ته به بیا ځان نه سي اصلاح کولی بیا به ځان نه سي پر هدایت کولی بیا به دا خپله باطله عقیده درته سمه معلومیږي دلایل به هم پر وایه نور خلک به هم ګمراه کوي بره به بیا څه لاسته نه ځي لکه لیوانی چې نور خلکو ته لیوانی وای لیوانیان وای ته به هم ګمراه یې نور خلکو ته به ګمراهان وای هغه د اهل سنت والجماعت عقیده هغه عقیده چې د دنیا میلیونونو میلیونونو علما ستر او وتلي علما باندې تللي دي هغه عقیده به تا ته غلطه معلومیږي فقط د یوه کس یو کس به یو دلایل پر ویلي پر یو خبره باندې ته به تر تاثیر لاندې راوستلی باره به ځان نه درته معلومیږي ځان به پر هدایت بولې دلایل به هم باندې وایه نو اوس له خبردار اوسه چې کتاب ووینې چې مشوره دې نه یې کړې تا ته کامل علم نه وي داسې جن وبېرېږه لکه د شامار ماره څخه اول وار یې وار د معتمد کس سره مشوره وکړه د معتمد عالم سره مشوره وکړه بیا یې مطالعه کړه د هغه تر هدایت لاندې که چیرې هغه مشوره نه یې درکړې مې مطالعه کوه درته وایم چې بیا به ګمراه سوی په خپله ګمراهي به هم نه پوهېږه ستا استادان ستا علما ستا معتمد خلک به تا ته زارۍ کوي دلایل به درته وایي چې په دا کتاب کې کمزورې دلایل لیکلي دي تر هغه زه نور دلایل درته ووایم ته به هغه پر غوږ نه نیسې ته به ډوبې بیا به ځان نه سې ځنې خلاصولی حاصل دا خلاصه دا چې د انسان حقیقي ژوند په ذکر سره راتلای شي تفصیلي خبره مو پر وکړه او دا دوه شیان ډېر ورته مهم دي لکه د عقیدې اصلاح د اعمال اصلاح د عقیدې اصلاح د اعمال اصلاح پر هر مؤمن مسلمان باندې فرض ده چې فقط دومره قدر عقیده زده کی دومره مسائل د عقیدې زده کی چې فقط د ځان هغه اهل سنت والجماعت عقیده کشف کی او ایمان باندې روان سي او دومره قدر د اعمال زده کړ چې د دوی سره سروکار او لاسو ګریوان دي او د هغه لپاره د یو عالم ته مراجعه وکي چې کتاب ته مراجعه کوله نو د یو معتمد عالم سره دې مشوره وکي الله دې توفیق را نصیب کی چې پر حق لار باندې ولاړ سو او حقیقي ژوند د ځان لپاره انتخاب وما توفیق الا بالله وعليه توکلت و الیه انیب.